السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبری غړې کې زمونږ شاسته کوربای چې پکې به درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار عبدالحی کاکړي وړاندې کوي
پاکستان ویلی د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ سوي تړون د طالبان سره د روغې لپاره یو ماډل یا نمونه کېدلای سي. د افغانستان د سترلینګ ماین پاکي موسسه شل کارکونکي د وسلوالو لبنده خوشي سوي. د امریکا ولسمشر انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د روس پر ولسمشر تور پورې کړي چې د امریکا د سیاسي ادارو د اوسنیو پخواني چارواکو پر ضد د سوو سایبري یا انټرنټي حملو تر شا لاس لري. او سم د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ سوي تړون له طالبان سره د روغې لپاره یو ماډل یا نمونه کېدلای سي. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنی چارو وزارت وین نفیس زکریا د کابل او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د تړون هرکلی وکړ.
So we have seen the media reports.
مونږ ته افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په قطر کې د خبرو اترو په اړه رپورټونه کتلي دي. سچ دوه ډلو رد کړي هم دي او پخلی هم کړي. مونږ په مکمل توګه د افغانستان په مشرۍ د خبرو اترو ملاتړ کوو. د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې لوزنامه چې پاکستان یې هرکلی کړی وو دا لوزنامه د طالبانو سره خبرو اترو لپاره یو نمونه کېدای شي.
پاکستان دا خبر په داسې حال کې کړی چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه راغلي چې افغان حکومت او طالبان استازو په دې وروستیو کې غیر رسمي خبرې اترې کړې خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه جمعسوي درخواستونو په لړ کې وزیر اعظم نواز شریف او نور اړوند کسان ته نوټس ورکړی دی. د جمعي اسلامي او تحریک انصاف له لوري د وزیر اعظم پر ضد د جمعسو درخواستونو لومړی اورېدنه نن د چیف جسټس انور زهیر جمالی په مشرۍ کې وسوه. د تحریک انصاف د وکیل حامد خان د دلیلونو ورکولو وروسته عدالت نواز شریف او نور کسانو ته په دوه هفتو کې د خپل دریځ په ډاګه کولو حکم ورکړی. د تحریک انصاف مشر عمران خان تر عدالت بهر له خبریالانو سره په خبرو کې دا ګام وستایلی.
زکنن خوشحاله یم چې کله پارلمان خپل کردار ترسره نکو نو هلته سپریم کورټ خپل کردار ادا کړو او دا لومبه ګام دی چې عدالت وزیر اعظم راغوښتنی دی او اوس موږ دا امید لرو چې کله هم دا کیس شروع شي نو هغه سیزونه به مخې ته راشي کوم چې وزیر اعظم د پاکستان ولسنه پټ کړي. وزیر اعظم ته خو اصولا پارلمنټ ته وړاندې کېدل پکارو خو وړاندې نشو.
په پاناما اسنادو کې راغلی چې د نواز شریف په اولادونو په نورو هیوادونو کې کمپنیانې جوړ کړي خو وزیر اعظم دا تورونه رد کړي. د برتانیې د فوج مشر جنرال نیکولس پیټرک کارټر تیره ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه سفر کړی دی. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي په دې مهال هغه ته شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او د بیروکړکړ شویو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړل سو. د فوج د بیان له مخې شمالي وزیرستان ته د سفر نه مخکې جنرال نیکولس پیټرک پرون په پنډي کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال رایل شریف سره ولیدل او د سیمې په امنیتي ورسره خبرې وکړې. په مومندو کې د ماین په چاودنه کې د امن لشکر دوه غړي زخمیان شوي دي. پولیټیکل چارواکو نن مشال لري ټول چې د دویزی اوسیدونکو یعقوب او حبیب رحمان نن غرمه پر موټر سایکل روان وو چې له حاجي کورونو سره د سرک غاړې شخ ماین ور باندې وچاودید. د دوی په وینا دواړه کسان ټپیان شو او د علاج لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې قبایلی سیمې په صوبه کې د اورګډولو اورګډی کړل سي خو د دې نه مخکې دي د قبایلی اولس څخه پښتنه موسی. د وزیر اعلی له کوره په خبر شوی بیان کې راغلی چې پرون وزیر اعلی پرویز خټک په پېښور کې خبریالانو سره په خبرو کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پر روان عمل نیوکه وکړه او ویلی دی چې د اصلاحاتو کمیټې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د 15 کالو موده ورکړې ده خو باید دا کار ضرور وسی. د خیبر پښتونخوا حکومت د هغو پښتنو لیکوالانو درې دیرش کتابونه چاپ کړي چې د خپرولو مالي واسې نه درلود. د کتابونو مخکتنه پرون د پېښور په نشتل حال کې وسوه. د سوریته د کلتور په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار عبدالمنیم خان ویل چې دوی د ثقافت او ادب د ودې لپاره پیسې بیلې کړي دي. په دغو چاپ سوو درې دیرش کې د شپږو پښتنو مېرمنو کتابونه هم شامل دي. په افغانستان کې د سترلینګ ماین پاکي موسسې شل کارکونکي د وسلوالو له بنده خوشي سوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات مشال لیډو تنن ویل چې دا کسان د قومي سپینشرو په منځګړیتوب خوشي سوي دي. دا کارکونکي پرون د سهار د پل عالم اړوند د خضر له بازاره تښتول سوي وو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په نادالي ورسوالۍ کې د وسلوالو د ماین جوړونې مرکز له منځه وړی دی. د کلي اردو قمندان جنرال ولی محمد احمد زین نن په هلمند کې د یوې خبرې ناسې پر معلول د مرکز یې تېره شپه د قهر میوند په نامه د حاضر د خاصو عملیاتو په نتیجه کې له منځه وړی. د امریکا ولسمشر انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د روس پر ولسمشر مخامخ تور پورې کړی چې د امریکا د سیاسي ادارو او د اوسنیو پخوانیو چارواکو پر ضد د سوي سایبر یا انټرنیټي حملو تر شا لاس لري. پرون د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کمپاین پر مهال د درېمې او وروستۍ مناظرې پر مهال له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره د ناندري پر وخت هیلری کلینټن وویل چې د دې سیال یعنی د ښاغلي ټرمپ ته د ګټې رسولو لپاره ولادیمیر پوتین په خپله په دې وروستۍ کې د امریکایانو د ایمیلونو پټولو او هغه په ډاګه کولو حکم ورکړی و.
They have hacked American websites, American accounts.
دوی امریکایي ویب پاڼې د امریکایانو شخصي او د انسټیټیوټونو اکاونټونه هک کړي او وروسته دغه معلومات ویکیلیکس ویب پاڼې ته ورکړي چې په انټرنیټ کې خپاره کړي.
او ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین دواړو دا تورونه رد کړي دي. اروپای ټولنه سنجوي د شامي ولسمشر پر هغو ملاتړو په دې صورت کې بندیزونه ولګوي که چرته دوی په شام کې د ظلمونو په مخنیوي کې پاتې راغلل. دا خبره په هغه دستاویز کې سوي چې مشال لیډو نن په برسلز کې تر شروع کېدونکې سرمشریزې له مخه ترلاسه کړی دی. په دې کې راغلي چې که په شام کې ظلم هم دغسې دوام ولري نو اروپایي ټولنه به هغه ټولې لارې چې پکې پر هغو اشخاصو ادارو نور محدودیتونه لګول هم شامل دي چې د شامي رژیم ملاتړ کوي پر کار واچوي. شایي دغه دړکا وروسته وي چې ورباندې غربي هیوادونه نیوکې کوي چې په الیپو ښار کې د شامي ځواکونو د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراج زیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه اخیستل شوي د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 109 روپۍ او په 110 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 105 روپۍ او یا پیسې او په 114 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 90 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 80 پیسې او په 90 روپۍ. او یو افغاني په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 55 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14، بنو کې 22 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په روانه غړي کې به د غری پټونه واوري. پاکستان وایي د افغانستان د سولې لپاره جوړه شوې د سلورو هیوادونو غونډه اوس هم ګټور کردار لوبولی شي. د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
دا خو ډېر مشکل کار دی. دا بهاله کېږي چې مخکې د افغانستان او پاکستان یو بل باندې اعتبار راشي او یو بل سره هغې تعاون شروع کړي.
په کورم ایجنسی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولیس سره نږدې بمی چاودنې نه وروسته نن په شپږم ورځ هم د دواړو هیوادونو ترمنځ لاره بنده ده. ځایي خلک سوایي
خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. شو لږ ډېر واسو شو خرچه برداشت کوی شو ډېر خو واپس شو چې کوم مسکین خلک وو شو واس نشته دی هغه اوسا په تانې کې په لیارو پرته دي لیارو کې ویلوټ.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان وای په روان کال کې تر اوسه 215000 رېجسترډ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
په دې کې تقریبا 80% د خیبر پښتونخوا نه تللي دي، 1% د بلوچستان نه تللي دي، 10% پنجاب نه تللي دي.
د امریکا د ولسمشر انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ دریم او اخیری مباحثه شوې چې پکې په شپږو موضوعاتو خبرې شوې دي. ریپورت لرو. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته وګی راځو. د دې غړی اولنی موضوع ته پاکستان ویلي د افغانستان طالبانو سره خبرو اترو لپاره ګلبدین حکمتیار سره لوزنامه یو نمونه کېدلی شي. پاکستان دا هم ویلي چې د سلور اړخیزه هیوادونو غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مناسب فورم دی او پاکستان اوس هم د سہولتکار کردار لپاره تیار دی. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان وایي چې د افغانستان حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ لوسنامې ته هرکلی وایي او ویلي چې دا لوسنامه د افغان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو لپاره نمونه کېدی شي. د سیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا 19 خبري غونډې په موقع د یو سوال په جواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د سیاسي حل د لارې امن غواړي او د دې لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي.
مونږ ته افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په قطر کې د خبرو اترو په اړه رپورټونه کتلي دي. سچ دوه ډلو رد کړي هم دي او پخلی هم کړي. د سولې لپاره د وسلوالو ډلو سره خبرې اترې د هغې خپله داخلي معامله ده. پاکستان په خپل موقف ولاړ دی. مونږ په مکمله توګه د افغانستان په مشرۍ د خبرو اترو ملاتړ کوو. د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې لوزنامې چې پاکستان یې هرکلی کړی و دا لوزنامه د طالبانو سره خبرو اترو لپاره یو نمونه کې
خپل خبرو کې د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا اوویل چې د سلور اړخیز هیوادونو غونډه یو مناسب فورم دی او د افغانستان سولې او ثبات لپاره پاکستان د دې غونډې د لارې خپل کردار لوبولو ته تیار دی.
تر اوسه پورې د سلور اړخیز هیوادونو غونډې یو هیواد هم دا نه دی ویلي چې دا سلور اړخیز غونډه نه ده پاتې او موږ په افغانستان کې د امن لپاره د دې غونډې د لارې افغانستان ته د خپل مرستې وړاندیز کړی وو او دا داسې نه ده که یو ملک ووایي چې دې لړکې دغه ملک سره نه دي کړي نو د دې دا مطلب نه شو چې آیا دا فورم وجود نه لري او یا سم پاتې نه شو. د دې غونډې هر یو ملک ذمہوار دی خو آخر کې دا د افغانستان حکومت معامله ده ځکه چې د سلور اړخیز هیوادونو د د مقصد وسلوالی ډلې د خبرو اترو میز ته راوستل دي سچې دا د افغانستان داخلي معاملې جوړوي.
د دا هم اوویل چې د پاکستان افغانستان سره صرف د حکومت په سطح اړیکې نه دي بلکې دا په اولسي کچ هم دي. یاد دی وی چې په دې ورستو کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د بچنې نه پس د دواړو ملکونو په اړیکو کې نه صرف کړکېچ راغلی دی بلکې د سلور اړخیز هیوادونو غونډه هم د ځنډ ښکار شوې ده. په موجوده حالاتو کې د امن لپاره د پاکستان کوششونو او د دواړو ملکونو اړیکو په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زیبای چې سفارتي تعلقات لا شته او د دواړو ملکونو مشرانو ترمنځ رابطې هم شته خو دا سنه کېږي چې مسلې هوارې شي او نه اعتبار ختم شي.
ما ته نه ښکاري چې افغانستان حکومت په دا خواهش وکړي چې پاکستان د لارې دغه مذاکرات وشي او دا خو ډېر مشکل کار دی. دا به حقیقي چې مخته د افغانستان او پاکستان یو بل باندې اعتبار راشي او یو بل سره هغې تعاون شروع کړي او زه فکر کوم چې سلورو هیوادونو چې کوم ګروپ دی هغه هم دا وخت کې بالکل غیر فعال دی ختم کړی نه دی ځکه چې دوی دا امید لري چې په آینده کې به
په دې ورسو کې په برسل کې د افغانستان لپاره رابلل شوی د کانفرنس په موقع د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر د افغانستان ولسمشر سره ملاقات کړی وو او د افغانستان امن او د سلور اړخیز هیوادونو غونډې د مهم کردار په اړه یې خبرې اترې کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ په نامه اسناد او په تحقیقاتو مقدمه کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو په درخواستونو د پاکستان وزیر اعظم او فریقینو ته نوټس جاری کړی دی. دغه اوریدنه د چیف جسټس انور زهیر جمالی په مشرۍ پینل کړې وه. تفصیل یې د اسلام آباد نظم خبریال عرفت جمعه کوي.
د پاکستان سپریم کورټ پاناما اسنادو پلټنو په کیس کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوند په درخواستونو د پاکستان وزیر اعظم او فریقینو ته نوټس جاری کړی دی. پاناما اسنادو کیس متعلق د پاکستان تحریک انصاف په شمول 15 آئینی درخواستونو اوریدنه د چیف جسټس انور زهیر جمالی په مشرۍ کې وشوه. د پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف نوم راتلو نه پس پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم خلاف په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي شوي وو. د کیس اوریدنې وروسته د سپریم کورټ بهر مطبوعاتو سره په خبرو کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وویل چې د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم او فریقانو ته نوټیس ورکول د ستاینی وړ ده. د کیس په باقاعده توګه پیل کې دونه پس به د وزیر اعظم لخوا پټ شوي ټول سیزونه او ټولې خبرې اولس ته په ډاګه شي.
زه ځکه نن خوشحاله یم چې کله پارلیمان خپل کردار ترسره نکو نو هلته سپریم کورټ خپل کردار ادا کړو، او دا لومړی ګام دی چې عدالت وزیر اعظم راغوښتی دی، او اوس موږ دا امید لرو چې کله هم دا کیس شروع شي نو هغه سیزونه به مخې ته راشي کوم چې وزیر اعظم د پاکستان اولس نه پټ کړي. وزیر اعظم ته خو اصولا پارلیمنٹ ته وړاندې کېدل پکارو، خو وړاندې نشو.
په دې موقع د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مطبوعاتو ته وینا وه چې د پاناما اسنادو پلټنو کې حکومت سنجیده نه دی، نو ځکه اوس د اولس امید سپریم کورټ نه دی او امید لرو چې سپریم کورټ به د حق فیصلې کوي.
ان عدالت میں آنا پڑے گا اور قوم کے سامنے
وزیر اعظم لبا عدالت ته راتلل وی او د کام وړاندې به د خپل ځان احتساب ورکول وی، او که حکومت زموږ د پرامنه کوششونه او زموږ د آئینی لارو بندولو کوشش کوي نو د دې مطلب به دا وی چې حکومت خپل نه غواړي چې جمهوریت او سیاست دی داسې روان وي، او ایوان او حکومت دی خپل مدا پورا کړی
اپنی مدت پورا کرے.
خو بل خو د واکمن ګون مسلم لیگ نون د دفاع وفاقی وزیر خواجه آصف مطبوعاتو ته په جواب کې وویل چې وزیر اعظم د پاناما اسنادو په کیس کې مخکې هم د احتساب لپاره ځان وړاندې کړی وو، او اوس هم حکومت په هر فورم د هر قسمه نوټس جواب ورکولو لپاره تیار دی.
پچھلے چھ سات ماہ میں
تیرو شپږو میاشتو کې وزیر اعظم نواز شریف دو ځل کام ته خطاب کړی چې پکې یو ځل قومی اسمبلی ته د هاوینا شامل ده، او په هر فورم موږ احتساب لپاره تیار یو. هیڅ یو عدالت ته په پیش کېدو موږ ته اعتراض نشته که هغه د اولس عدالت وي او که د پاکستان اعلی عدالتونه. چې سپریم کورټ کومه کاروایی وکړه هغې ته موږ هرکلی وایو، او اوس چې دوه هفته پس کیس لپاره کومه نیټه وټاکل شوه په هغې کې چې څه هم قانوني غوښتنې وي موږ به هغه پوره کوو.
یاد دې وي چې پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ نومونو راتلو وروستو اپوزیشن ګوندونو د پلټنو غوښتنه کړې وه، او د پلټنو لپاره حکومتي او اپوزیشن ګوندونو یو مشترکه کمیټه جوړه کړه، خو د دواړو فریقینو ترمنځ په ضابطه کارو اتفاق ونه شو. چې د هغې وروستو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوند په شمول نورو سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم خلاف په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړل. د کیس اورېدنه تر دوه هفتو پورې وځنډولې شوه. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی یو بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د قبایلی سیمو د اصلاحاتو پر روان عمل نیوکه کړی دی، او ویلی دی چې د اصلاحاتو کمیټې په 15 کال کې قبایلی سیمې د پختونخوا صوبې سره د شاملولو خبره کړې، خو نوموړي له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دا کار د زر تر زر تر سره شي. تفصیل پیښور زموږ خبريال غلام غوث را کوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د هغه صوبایي حکومت غواړي چې قبایلی سیمې دي له پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي، خو په دې عمل کې دي د قبایلی اولس نظر هم او پښتلې شي. د خبر پاڼې تر مخه نوموړي د خبرې اترې تیر ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د ځینې خبریالانو سره د قبایلی سیمې د اصلاحاتو په اړه په مرکه کې کړي دي. د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د اصلاحاتو په کمیټې هم نیوکه کړې دي، او ویلي دي چې د اصلاحاتو کمیټې په 15 کال کې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو سپارښتنه کړې ده، او نوموړي زیاته کړې ده چې دا کار زر تر زره ترسره کول پکار دي، ګنې د اصلاحاتو د عمل مقصد به ترلاسه نه کړی شي. پرویز خټک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د کمیټیانو د سپارښتنو له وجې دا کار نور هم پیچلې کیږي، او وفاقي حکومت دې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په لړ کې واضحه دریس خپل کړي، او قبایلي سیمې د پښتونخوا سره د شاملولو لپاره دې په عین کې ترمیم وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د برتانیا د پوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر تیر ورځ د شمالي وزیرستان دوره کړې. نوموړي ته د ضربې ازب عملیاتو د بې کورکل شوو خلکو د واپسۍ په اړه بریفینګ ورکړل شوی دی. جنرال پیټریک کارټر د غلطا وینا هم کړې ده چې عمر دراز وزیر یې په دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
د برتانیې د فوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځ د شمالي وزیرستان د میرانشاه دوره وکړه. د فوز د ویان عاصم سلیم باجوه د ټویټ تر مخه په دغه مهال هغه ته د شمالي وزیرستان ضربې اعظم عملیاتو او د بیکور کړل شو خلکو د واپسۍ په اړه بریفینګ ورکړل شو. په دغه موقع د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن او د پاکستان فوز نور اعلی چارواکي هم موجود وو. په میرانشاه کې جنرال نیکولس د دغه دورې پر مهال وویل د برطانیې د فوز د مشر په حیث دا زما لپاره لویه خبره ده چې زه میرانشاه ته راغلم. ما افغانستان کې هم ډیر وخت تیر کړی ځکه په دې حالاتو پوهه لرم او په دې شری ګواښ پوهیږم. د پاکستان د فوز دا لویه لاسته راوړنه ده چې دا علاقه یې صفا کړې او تر دې دمه یې دغه علاقه نیولې ده. اوس کار دا دی چې دلته امنیت ټینګ وساتلی شي او د کتلو خبره دا ده چې څرنګ د امنیت ټینګولو دغه کار په میرانشاه کې سرته رسي چې د سیمې خلک هم دلته واپس ودان شي. د ای ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه جنرال نیکولس تر میرانشاه دورې وړاندې د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف سره په پینډۍ کې ملاقات وکړو او د سیمې په امنیت یې خبرې اترې وکړې. د یادونې دا چې ضربې اعظم عملیاتو له کابله د شمالي وزیرستان نه قریبا 100,000 خلک بېکوره شوي چې تر دې دمه د انتظامیې د شمیرې تر مخه نږدې 60% خلک واپس تللي او نور لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي چې سش میرا د افغانستان په خوست پکتیا پکتیکا او لمن سیمو کې میشته دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د کورمې ایجنسۍ انتظامی چارواکو ویلي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د ځانمرګي برید نه پس په خرلاچي کې نن په شپږمه ورځ هم ګرځ بندې دی او دغه لار د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند ده. د دغه لارې د بندیز له وجې ځایي خلک او سوداګران د کومو ستونزو سره مخ دي په دې اړه د تاریخ اورګزی دا رپورټ اورو.
د برا کورمې مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال لډیو ته وویل دغه ګامې د سکیورټي صورتحال له کبله پورته کړی دی او زیاتوي دا نه د معلومات چې کله به دغه د خرلاچي دروازه د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه شي. زید الله چې په صدا کې هرتي دي مشال لډیو ته وایي په سړکونو کې د میوډ ګاډي ولاړ دي او پاکستان ته در وختو په انتظار دي او زیاتوي چې کده غلار زر کولو نشول نو ټول مالونه به خراب شي.
انګور دي مانی دي انار دي ټول خوسا شو او بده دي روانې دي پولیس څوک د سنښت چې موږ هم وکړي چې کمانډن ته وایي کرنل ته وایي چې را دا خلکو ستر دي ته ده درې زره ګاډي دا نه لري درې زره ګاډي هغه نه لري پولیس موږ ټول مالونه خوسا شو.
د سیمې اختیار ګول مشال لډیو ته وایي یو شمیر کډوال چې افغانستان ته د کورمې په خلچي لار روان وو په لارو کې ګیر شوي دي او اوس په سختو مشکلاتو کې دي. واضح دی چې د تیر جمعې پورز یعنی په 14 اکتوبر د کورمې په خرلاچی کې پر سرحدي گیټ ځانمرګې برید شوی و چې په کې پولیټیکل انتظامی تر مخه د ملیشې ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو. د دغه برید ذمهواري درې وسلوالو ډلو چې یو انتقام وزیرستان بل تحریکی طالبان پاکستان حکیم الله او اخیری جماعت الاحرار په خپل سر اخستوا. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
هلته د بومندو په صندوقخېلو کې په خواو شاشپک جره بزمکه کې بارود خخکړې شوې دي چې لوجې تر دې دمه دوه تنه په لاس خپو مزوران شوې دي او یو شمیر ساروی هم په دغه پټو کې وجل شوې دي. د هلال احمر پاکستان یو اداره چې د کمیونټي بیسډ ریسک ایجوکیشن یا د خطرونو د خوندي خطرونو نه د حفاظت لپاره د خلکو د پوهاوي په لړ کې هڅې کوي دغلته ورزي او خلکو ته د دغه چاودیدونکو توکو نه د ځان ژغورلو لپاره پوهاوی ورکوي. د شانواز ترګزی رپورت کې نور تفصیل ورو.
دا محمد جنسی په کوچی کور صندوقخېلو کې لږ زیات اصلور جربزمکه کې بارودی سرونګونه خاخته چې دغه سرونګونه لوجه تر دې دمه دوه تنن زخمیان شوي ول یو شمیر څاروي پکې مړ شوي. د هلال احمر پاکستان د کمیونټي بیسډ ریسک ایجوکیشن یا د خطرونو د ځان بچ کولو د تعلیم اداره دغه ولست ورزی او ورتوی چګنه هغه دی چاودیدون کې توکونه ځان بچ څنګه وساتي د یادې ادارې غړي بهلول خان وای
تاسو ته هر سیس په نظر راشي کاغه په هر شکل کې جوړي خو غیل نزدې مو ورځي رخلایم او سو چیر چاړ ور سره مکوي نه بل دلته چې دا کم ماین فیډ د ښکارا ښکار نور دینه ګړ چا پیره موږ ماشومان سره هم د خبرې کړې دي دې ته مو ورګړېږي ځکه چې د دې هیڅ پته نه لګي په دې کې دا کم ماینونه چې پراته دي نو دا پټتي په نظر نه راځي خو په نظر هم تاسو ته راځي نو مخاله ورځي می رخلای او می چې کوم د پکانو باندې ولې
خو په یاد سیمه کې سلويخ کلن سوبیدار نوم یو تن د پټ خښوي بم ښکار شوه هغه را سره خپل قصه شریکه کړه
په دالم کور د ګیدری ما چې دا پڅې شوران کړه دا کس چې ز دې خور اروان ما او بس یخ پر نه کټ فو در دوا پیری میرا مل د والا لوی دم با نام دې بس دې مخ پی ته سوجو کوم مالو خپ خو نه شو ته مل دی
یو بل تن چې عمران نومیږي دواړه لاسونه او دواړه خپې په یاد سیمه کې په یو 14 کې الوتلیو پنځه کارونه وړاندې هغه د خاصداري په څوکۍ کار کاوه
د پرې تاروان او دا کم به کروان وې چې مو بس
دا خاص بازار سره روان پرور باندې التا بلاش فرام په ځان به نه يم په اوس می خپل نشته ولا سونه نه نشته دوانه کار روزګار خو نه وته نو اوس مو روزګار نه شو کوم
بل خو د یاد ادارې په وینا چې دا غوي په کوششونو د یاد زمکه نه د اوس په نشپول تاو شوی او کوشش اله هم روان دي چې دغه ماینونه لزمکه په څه طریقه وباسي چې د مرګ ژوبل خطر ختم شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپګو بجو چې د مشال ریډیو د خبرونه سرته ورسیږي نو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه هم په دې سپو بیا اوریدل شئ ورزو یو بل ریپورت ته په اسلام آباد کې د خزو د حقوقو او د هغوی د کار د ستاینې لړکې کانفرنس سرته رسیدلې په دې کانفرنس کې د ټول هیواد نه د بشري حقوقو د تنظیمونو د غړو ګڼ شمیر زنانو ګډون کړي و چې پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو زنانه هم شامل په اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر هم دغه کانفرنس ته ورغلی دی او دا ریپورت یې برابر کړی
په دې کانفرنس کې د قبیلی سیمو په ګډون د پاکستان د سلو ضلعو نه 1500 زنانو او نارینه ګډون وکړو کانفرنس کې په کلیوالو سیمو کې د زنانو مشکلاتو حقونو او د هغوی د کار په اړه بحث وشو او ویلې شو چې زنانه په ټولنه کې یو هم کردار ادا کوي باید چې هغوی ته پوره پوره حقونه ورکړل شي او د هغوی د کار ستاینه وشي کانفرنس کې ګډون کوونکي د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي عائشه حسن مشال ریډیو ته وی
تکړه قبایل خويندو ممبر او دلته مونږ دی لراوستیو چې دا دہی خزی دی او کورونو کې دستکاریان کوي او غتی روپۍ او 2 روپۍ باندې سل 200 روپۍ باندې تی اخلي نو غو ته دلته خپل اهمیت پته ولګي دل چې مونږه سونه اهمیت دی او مونږ دا شی دلته په سونه خرسيږي چې کمی خزی مونږ نويسي هغه نو لکه خزو له یو اویرنس دا ورکی دا نه هم کانفرنس دی زما په کې پیل ځل شرکت دی او زما ایوارډ د پاره نوم نامینیشن کړی
دلته مروت نه راغلی یو زنانه مشال ریډیو ته ویل چې په پښتنه ټولنه کې زنانو ته یو شمیر ستونزې ورپیښې دي نو د داسې قسمه کانفرنسونو په وجه دغه مشکلات نړۍ ته په ګوته کیږي
ما نامه رخصانه دلیب ده دلته موږ د سیمینار ته شرکت ته راغلي یو دوه ورځې چې داسې ډېری مسایل دي چې کوم خپل علاقې چې هوست دي خو یو باندې دلته आवाज واچېدلې هغه ول رڼا په واچېدلې چې موږ تر هایلایټس لچې اره دا مسلې واکې موږ خپل کورو مسلې دي کونسلرز لې لیډیز هیلث ورکرز لې ټیچرز لې داسې میلز لې چې هغه غریبان معاشي حالات سره داسې هغه نه دي دو خپل کور بندا سے سختیا نی کوي کو چوک له حالات نه مجبوری چوک له خپل روایت نه مجبوری دلته د کانفرنس ته مورته دا احساس وسلای چې مورته خپل شجو ته دا زنانو ته دا پکار دي چې دو خپل جان نو خپل مضبوط کی بے بدا ټوله مسائل حل سي
د مردان نه د کر کلی نومې تنظیم سره تعلق لرونکي یو تن گلزار خان مشال ریډیو ته په کر کلی کې د زنانو د کردار او کار په حوالہ وی
منګه پکاشکارانه زمنګ کم دي کی تکلیف دي نو هغه مسائل منګه بیان کی چې زمنګ ته زمیدار او د خپل زنانه
هغه سړی سره په زمیداری کې شانه بشانه ولاړ دي او هغه تر هغه موعظه نه ملاویږي. نو په دغه باندې د هغې د حقوق دپاره مونږ اواز اټو کو چې دی هم د سړي په شان ته څنګه سړي د موعظه ملاویږي. دا د زنانه دا کار دې وشمارلې شي په لکه زنانه کار مونږ نه شمارو په کارونو کې. که کار کوي هغه مونږ سره دومره کار کوي میخې ساتي چیر وټۍ پخې زمیندار رو پلار ته په دغه حواله مونږ خپلې خبرې.
د مردان د مدني ټولنې یو فعال زلمی جنید خان د زنانو د حقونو او د دا قسمه پروګرامونو په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
هغه ښځې چې په کوم پلاسونو باندې کوم سامانونه جوړ کړي دي هغه زنانه دوی راغوښتي دلته خپل سټالونه لګولي دي او هغې دا خپل کارونه چې کوم دلته کوم خلک را روان دي هغې ته ښي او هغې ته دا سامانونه اخلي. کوم هغه زنانه دي چې څوک پیژني نه او خپل ښه کارونه کوي نو دوی ولدا داسې یو موقع ورکړې ده چې دلته دا پروګرام کې دا خلک دوی وویني چې دوی کوم کوم کارونه کوي.
د زنانو د حقونو او د هغوی د کار په ګوته کولو لړکې دا نه هم نړیوال کانفرنس دی او د دې د چارواکو په وینا چې دوی به دا کانفرنسونه تر هغه تابعه کوي تر څو چې د پاکستان کلیوالو زنانو ته خپل حقونه نوي ورکړی شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه او پورې په 6 بجو بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د رواني غړې نیمای ته رسیدلی په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکړنه د خبرونو لاندې څورو.
پاکستان ویلی د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ سوي تړون د طالبان سره د روغې لپاره یو ماډل جوړېدای سي. د خبرنامې په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وزارت نفی ذکر یې وکړه. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه د جمسو درخواستونو په لړ کې وزیر اعظم نواز شریف او نورو اړوندو کسانو ته نوټیس ورکړی دی. دا د درخواستونو د جمهوري اسلامي اتحاد انصاف لخوا جمع شوی وو. د برتانیې د فوج مشر جنرال نیکولس پیټرک کارټر 13 ورځې شمالي وزیرستان میراشا سفر کړی دی. د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي چې په دې مهال هغه ته د شمالي وزیرستان د فوج عملیاتو او د بیوروکراسۍ او خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړل شو. په مومندو کې د مان په چاودنو کې د عمل لشکر دوه غړي زخمي شوي دي. په ټولو چارواکي نن مشال ریډیو ټول چې دواړه کسان د دویزې اوسېدونکي دي. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا اورګاډي کرسي خو د دې له مخه دې د قبایلو له څخه پوښتنه وکړي. د وزیر اعلی دا خبره پرون د خبر اعلان سره کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت دغو پښتنو لیکوالانو 3 کتابونه چاپ کړي چې د خپرولو مالي وسې نه درلودې. د کتابونو مخکتنه پرون د پېښور په نشتر حال کې وشوه. د افغانستان د سترلینګ ماین پاکي موسسې شل کارکونکي د وسوالو له بند خلاص شوي دي. دوی پرون د پولي عالم کاره له خدر بازار ته شروع شوي دي. د امریکا ولسمشر انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلي کلینټن د روس په ولسمشر مخامخ تور پور کړی دی چې د امریکا د سیاسي ادارو د اوسنیو په خوانی چارو پر ضد د سور سایبر یا انټرنیټي حملو په خیال اخته دی. پر پرایټورنو مسنجوي چې چان ولسمشر په هغو ملاتړو په دې صورت کې بندیزونه ولګوي چې چېرته دوی په شام کې د ظلمونو په مخنیوي کې پاتې دي.
دا و عبدالحی کاکر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. درته د اسلام آباد نظم خبريال عرفت انجم د کورونی ورسپانو د مهمو اداریو غټه کې وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانو په خپل اداري کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې بهتر نظام د جمهوریت نظام ګڼل کیږي او دا خبره ده چې په ملک کې د جمهوریت لړۍ سره په نظام کې هم بهتري را روانه ده. اداري وایي چې د انتخاباتي امر ټول ذمہواری په الیکشن کمیشن ده او په پاکستان کې دا اداره تر اوسه پورې دومره مضبوط او فعال نه ده چې د جمهوري هیوادونو په شان طاقتوري فیصلې وکړي. خو بیا هم د دې نه باوجود د الیکشن کمیشن لخوا په ملکي تاریخ کې په لومړي ځل د پارلمان او صوبایي سملو د غړو د اساسو د جاج اغستو فیصله شوې. اداري زیاتوي چې د عوامي نمائندګۍ ایکټ شک تلان الیکشن کمیشن سره به د هر یو پارلمان غړي خلاف د کاروای کولو اختیار هم وي چې دا غوي رکنیت ختمول شي. اداري وایي چې په پاکستان کې دا عام تاثر دی چې د اسمبلی غړي که د هغه تعلق د هر یو ګوند سره وي هغه چې کوم خپل اساسي ښکاره کوي هغه ډېرې کمی وي. خو په اصل کې دغه غړي د اساسو نه زیات مال او دولت لري چې کوم په بدنیتۍ کې شمار کیږي. اداري په وینا عوامي غړو ته پکار ده چې د ولس لپاره یو مثالي کردار جوړ شي چې دا شان د دې مثبت اثرات په ولس پرېوزي. خو په ملک کې داسې نه کیږي. یو سیاسي غړی په ځای ظاهر خو خو مالدار وي خو چې په الیکشن کمیشن کې د خپل مال او جیدا تفصیل وړاندې کوي نو بیا داسې معلومیږي چې ګنیا خدا د غریب کورنۍ نه دی یا د منځنۍ طبقه سره تعلق لري. اداري وایي چې اوس د پاناما اسنادو په اړه کوم صورتحال رامخته شوی نو د دې له وجې په یو بل د الزامونو سیاست روان دی. اداري اخره کې لیکي چې دا ټول خرابیانو ختمولو لپاره ضروري ده چې الیکشن کمیشن داسې مثبته او تلپاتې فیصلې وکړي او بغیر د سفر که د اسمبلۍ ټولو غړو خلاف په دې لړګي کاروایان وکړي چې دا شان د امانت او دیانتداري اصولو ته وده میلاو شي او په ملک کې کرپشن ختم شي. جنگ ورځ پاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ لخوا میډیا کمیشن ټاکل شوی په کوم کې چې د رایې په اظهار بغیر د بندیز لګولو پرنټ الیکترونیک او سوشل میډیا لپاره ضابطه کار او سفارشات رامغته شوي. د کمیشن د رپورټ تر مخه په پاکستان کې اخبار لوستونکو په مقابله کې د انټرنیټ استعمالونکو شمیره کم او زیات درې چنده یعنې 3 کروڑ پورې ده. اداري وایي چې په دې لړ کې خلک د انټرنیټ ویب پاڼې د لارې اخبارونه لولي، ټي وي ګوري، ریډیو اوري او د سوشل میډیا په مختلف چینلو د خپل درای اظهار کوي. خو دا خبره ډېره محسوسېږي چې په سوشل میډیا د سیاسي، مذهبي او مسلکي موضوعاتو باندې درای اظهار کولو پر وخت د نرمو ټکو استعمال ډېر کم کیږي. د اصل وجه چې په ټولنه کې کرکه، تشدد او سخت دریزي زیاتېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د امریکایي پوز تر ناکامې تر انوان لاندې یو لیکنه خبره کړې ده. ګارډین ورځپاڼه بیا د هند په ممبئی ښار کې د پاکستانی تاریخي فلم په نمایش د بندیز په موضوع مقاله خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو لنډیز لګولې آزادو.
فارن پالیسی مجله کې د امریکا فوز په افغانستان کې ناکامه شوی دا یو تکتیکی ناکامي نه و بلکې د مشرولې ناکامي و. د ورپکیتو پر ضد د جنرال ډیوډ پیټریاس او د فوج تګلاري زیاتره په دې باور کړل چې فوج په ډرامایي انداز کې په افغانستان او عراق کې جنگونو لپاره خپل ځان تیار کړی دی. خو له بده مرغه دا بدون سرسری وو. د فارن پالیسۍ مجلې په خبره پیټریاس یو افسانه وه او یوازې په قومي رسنیو کې د فوج د فکری پلار په توګه پیژندل کېدو. مجلې کې فوجي بیوروکراسي په خپل ځای ولاړه پاتې شوه او هیڅ قسمه بدلون یې په ځان کې رانه وستو او په مطبوعاتي اعلامیو کې اظهار شول. فارن پالیسی مجله زیاتوي د دې په نتیجه کې د فوزی مشرانو لخوا د یاغیتوب ضد ارزښت په اړه د اعلامیو یو نه ختمیدونکې لړۍ شروع شوه چې پکې د سړې جګړې ځواکونه او تکراری تګلارې دغو هڅو کې لږ بدون راوستو. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د هند په ممبئی ښار کې د پاکستان کلاسیک فلمونو میله ځنډول شوې ده. دا میله له هغې وروسته وځنډول شوه چې ځینې خلکو پولیس ته شکایت کړی وو او ورته یې د میلې د ګډوډولو دړکه هم ورکړې وه. د میلې منتظمین وایي چې د موجوده حالاتو له وجې دا میله ځنډولې ده. ورځپاڼه لیکي یوې غیر سرکاري ادارې سنگرش پولیسو سره یو شکایت جمع کړی چې پکې دریځ خپل کړل شوی وو چې د 1995 کال پاکستانی فلم جاګو سویره هوا نمایش به خلک راوپاروي نو باید د دې فلم نمایش وځنډول شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په هندي کشمیر کې پر فوزیانو د برید وروسته د هندي فلمونو پروډوسرانو سازمان د پاکستانی اداکارانو په کار کولو بندیز اعلان کړی وو او ویلي وو چې تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ځای شوې نه وي تر هغې به دا بندیز جاری وي. ورځپاڼه لیکي چې فلم جاګو سویره هوا کې هغه وخت مشرقي پاکستان چې اوس بنگلاديش دی یو کلي کې د یو مچیمار ژوند ښودل شوی دی. دا فلم په روان کال کې د فلمي دړې مشهور میلې کانس کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د اکتوبر په 19 نیټه د امریکا د نیواډا ریاست په لاس ویګاس ښار کې په دریمه ورسته ټلویزیونی مناظره کې په یو بل سخت نیوکه کړي. دواړو کاندیدانو د روس د لاس وهنې او د شام په حالاتو سربیره په یو شمېر نور موضوعاتو له یو بل سره بحثونه وکړل. په دې اړه احمد شاه اعظمي د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن لخپل ریپبلیکن سیال سره په ورستۍ مناظره کې په مستقیم ډول پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پوری کړ چې په یو شمیر انټرنیټي حملو سره د امریکا ولس او ادارې په نشه کړي تر څو د 8 نومبر انتخابات د ټرمپ په ګټه تمام کړي.
روسانو امریکایي ویب پاڼې د امریکایانو شخصي او د ادارو اکاونټونه هیک کړي او وروسته دغه معلومات ویکیلیکس ویب پاڼې ته ورکړي چې په انټرنیټ کې خپاره کړي. دا هر څه د روسي حکومت لخوا په ډېره لویه کچه شوي چې په ښکاره ډول پوتین پخپله کړي، ځکه زموږ 19 استخباراتي ادارو پخلی کړي چې زموږ انتخابات اثر اندازه کوي.
ټرمپ د تیر په څیر د کلینټن تورونه رد کړل چې ګواکې ماسکو په دغو انتخاباتو کې د ده په ګټه لاسوهنه کوي. نوموړي وویل دی روس او بل هر هغه څوک چې د انټرنیټي حملو تر شا لاس لري غندي.
He said nice things about me. If we got along well, that would be
زه پوتین نه پیژنم. هغه زما په اړه ښه خبرې کړې دي. کومي بیروغه جوړې ته ورسی ګدا به خبره وي. که روس او امریکا په ګډه د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد یو تفاهم ترسیږي، دا به ښه کار وي. پوتین نه خو کلینټن او نه هم زموږ ولسمشر قدرناوی لري.
ډونالډ ټرمپ د مناظرې پر مهال پر راتلونکو انتخاباتو پوښتنې راپورته کړې او ویل چې په دې پروسه کې درغلي روانه ده. نوموړي وویل دی به هغه وخت وګوري چې څه روان دي، خو د نوموړي په وینا هغه څه چې ده لیدلي ډېر بد دي. نوموړي په دې لړ کې د رسنیو پر رول نیوکه وکړه چې بې پلوه او رښتینې نه ده. د نوموړي په ځواب کې کلینټن وویل چې ټرمپ هر وخت دا فکر کوي چې معاملات د ده په پلویتوب نه دي روان. نوموړي زیاته کړه چې ټرمپ په دا ډول خبرو سره د امریکا ډیموکراسي کمزوري کوي. هیلری او ټرمپ په شام کې پروانو حالات هم خپل نظر څرګند کړ، خو ټرمپ د نامنۍ او حالات خرابېدو تور پر کلینټن پوري کړ.
دا هر څه د هیلری کلینټن له لاسه شوې دي. هر چا فکر کاوه چې شامی ولسمشر بشار الاسد به دوه یا درې کاله مخکې تللی وي. هغه له روس او ایران سره ائتلاف جوړ کړ. دوی داعش نه غواړي، خو دوی نور څه کوي، ځکه موږ د یاغیانو ملاتړ کوو.
بلخوا هیلری کلینټن وویل چې دوی باید پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې کلک نظر وساتي.
شام به تر هغه وخته د ترهګرۍ تود ډګر وي تر څو ایرانیان او روسان د داخلي جنگ مرسته او هڅونه کوي. ما مخکې ویلي چې موږ باید پر داعش کلک نظر وساتو. په همدې خاطر زه یو استخباراتي خوځښت غواړم تر څو موږ په خپل کور کې خوندي کړو.
د لاس ویګاس په یو پوهنتون کې سوې دې مناظره کې د وسلو په اړه قانون، امریکا ته د خلکو مهاجرت، د پولو امنیت او د امریکا پر اقتصاد هم بحث وسو. اټکل کیږي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به دغه ټلویزیوني مناظره په لسکونو میلیونو امریکایانو لیدلې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال ریډیو د انګریزي سانګلیکی د عراق شمالي خار موسل کې د داعش ډلې خلاف د امریکا په مرسته عراقي عسکرو پراخه عملیات شروع کړي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ډېر زر به دغه ډله له موسل وستل شي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخند اسد اورو.
د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګلیکی امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون اویل د عراق موسل خار د نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي او ډیر زر به په دغو سیمو خپل کنټرول ترلاسه کړي. ولسمشر اوباما دا هم ویل دغو عملیاتو مشري عراقي عسکر کوي او دوی باور لري چې په موسل کې به اسلامي دولت وسوالې ډلې ته ماتې ورکړي شي. ولسمشر اوباما دا خبرې له هغې یوه ورځ وروسته کړي چې عراقي حکومت دغو عملیاتو په اړه تفصیل ورک. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی اول دغه عملیاتو مشري عراقي عسكر کوي او هغه وخت نږدې دی چې دوی به د داعش خلاف مهمه بریاوي ترلاسه کړي. عبادی د اهم اول لومړی به دغه خار ته عراقي عسكر ورننوزي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما اول د اسلامي دولت وسوالو دغه خار په 2014 کال کې نیولې وو چې ډېر زر به له ماتې سره مخامخ شي. بلخوا عراقي عسكر لا هم په دغه سیمه کې د داعش خلاف په جګړو بوختي. پینټاګان تیر ورځ ویلي وو عراقي عسكر د ټاکل شوی وخته مخ کې دغه سیمه تتللی دي او تر اوسه داسې باور کیږي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف به کامیابی ترلاسه کړي. که څه هم دغه عملیات په یو ورځ کې نه دي ترسره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پیټر کوک وایي عراقي او اتحادي عسكر له وړاندې نه د موسل کلو ته تتللي وو. دغه لته د زیاتره کلو نه خلکو خوندي ځایونو ته کډه کړې دي. عراقي پوځي چارواکي وایي د موسل سیمه خوشا لوګيخيږي ځکه چې وسوال د ځانونو د خوندي ساتلو او هوایی بمباری نه بچ کېدو لپاره ټیرونه اسوځوي. دغه عملیات چې د 2011 کال وروسته تر ټولو لوی ګڼل کیږي پکې سناسه دیش زرا عراقي عسكر برخه لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013
15,300
کلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو د سعودي عرب په حواله باندې یو بل ریپورت تاسو ته دراوړو. د افغانستان د سولې عالی شورا په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د سعودي عرب د کردار مهم بولی. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي هم وایي چې عرب سعودي عرب کولی شي په پاکستان فشار راولي او مخالف ډلې جنگ ته د پریښودلو نه یې منع کړي. خو د چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې سعودي عرب اوس لکه د دریو پخوانیو لسیزې رول نه لري او نشي کولی چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره خپل کردار ترسره کړي. د یوسف خان زدران ریپورت کې نور تفصیل ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې سعودي عربستان په اسلامي ټولنه کې په بیلابیلو ډلو د فکري نفوذ درلودلو له امله د غوښتنو لري کولو په برخه کې مهم اغیز لري چې ورته دینی بڼه ورکول کیږي. د دې شورا ویان امین مظفری د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې په ګټه دی او هیله لري چې سعودي عربستان دا ځل هغه ژمنې ثابت کړي چې له کابل سره د سولې ټینګښت په برخه کې کړي دي.
د عربستان حکومت کولای شي چې د سولې په پروسه یو مثبت او ښه نقش ولوبوي. موږ هم دا امیدواري لرو چې کوم اعتماد چې مسلمانان په عام توګه او د افغانستان خلک په هغوی باندې لري د هغه په اساس هغوی د سولې پروسه په هکله مثبت او مؤثر همکاري ولري.
دا څرګندونې داسې مال کیږي چې د افغانستان اجرایي رئیس سعودي عربستان ته په وروستي سفر کې د هغو هیواد له پاچا سره په لیدنه کې له تروریزم څخه د پاکستان ملاتړ ته په اشاره وویل د دې وخت را رسېدلی چې عربستان د تروریزم په وړاندې مرسته وکړي. د ده په وینا دا همکاري به د دې لامل شي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د تروریزم له ملاتړه لاس په سر شي. د عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د اجرایي رئیس غوښتنې په ځواب کې ویلي چې هیواد یې د تروریزم سره د مبارزې او د سولې خبرو په برخه کې د افغانستان له پروګرامونو غوښتنو ملاتړ کوي. خو پښتنه دا ده چې آیا سعودي عربستان په اوس وخت کې کولی شي چې په پاکستان فشار وارد او یا وسلوال مخالفین د تاوتریخوالي پرېښودلو ته مجبور کړي. د ولسي جرګې غړی محمد نذیر احمد زی وایي چې عربستان که رښتیا وغواړي په پاکستان د شته نفوذ له امله کولی شي په هغو هیواد فشار ډېر او په دې قانع کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لازمه برخه واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل د دې تر څنګ عربستان دغو ډلو مخنیوی کولی شي چې په افغانستان که وسلوال مخالفین تمویلوي.
واقعا سعودي عربستان که وغواړي هغه دا اثر وسوخ هم په پاکستان لري او هم په افغانستان کې، ځکه سعودي عربستان کې د مونږ اسلامي مقدسات ټول اسلامي ملکونه دغه خاورې ته احترام لري. نو اوس د سعودي پاچا هم دا درک کړی ده چې نور باید اسلامي نړۍ کې دغه جنگونه له منځه لاړ شي. نو د دوی رول په دې کې اړین ده او مونږ
له دې وړاندې هم د سعودي عربستان حکومت چې د طالبانو امارت یې په رسمیت پیژندو بیا بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به له خپلو امکاناتو برخه واخلي. خو د چارو د څېړونکو په باور آیا داسې څه شوي دي؟ د سیمه ییزو چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې عربستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره عملي کار نه دی کړی او نه هم دا هیواد لکه په پاکستان او طالبانو پخوانی نفوذ لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې کاریاز له کابل سره مرستو ته زړه کوي، دا به ممکن د سیمې په تیره بیا له ایران سره د سیالیو لامل وي.
مخکې هم متاسفانه عربستان سعودي د افغانستان په قضایاو کې منفي نقش درلودل. اولین مملکت بو د طالبان رژیم په رسمیت وپیژندل. اوس هغه تمه یا همه آرزو چې له عربستان سعودي کې کیږي په سولې باره کې زه باور نه لرم چې داسې نقش و داسې مثبت رول به دی وبلري. فقط دی خپل اوس جز دی یو مشکل ده.
له دې سره د چارو بل څېړونکی محب الله شریف وایي چې د افغانستان او عربستان اړیکې باید د متقابلو ګټو په اساس د سیمه ییزو او مذهبي رقابتونو څخه لرې تنظیم شي. د هغه په باور دا د افغان حکومت په پالیسۍ پورې اړه لري چې څنګه د سیمه له رقابتونو څخه هیواد وساتي او د سعودي عربستان څخه د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د هیواد په ګټه استفاده وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دې ورستیو کې داسې ریپورټونه مخې ته رالل چې د افغانستان طالبان د قطر دفتر د لارې د افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو په لړ کې په رابطو کې دي. د افغانستان طالبانو بیا د دغه ریپورټونو تردید کړی و، خو د افغانستان حکومت یې وار بیا ویلي دي چې د افغان طالبانو ځینې مشرانو د افغان حکومت سره رابطې کړې دي. په دې حقله تفصیل د زبیح شفق ریپورټ کې ورو.
له طالبانو سره د سولې پټې خبرې په وروستیو ورځو کې په رسنیو کې په تود بحث بدلی شوی او ارګ مڼې هم وایي چې په طالبانو کې ځینو کړیو خبرو ته تمایل ښودلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د رهبرۍ په کچه ځینو کسانو له حکومت سره اړیکې نیولي او خبرو اترو ته تیاری څرګند کړی دی. که څه هم ښاغلي مینپال په دې اړه ډېر جزئیات ور نه کړل، خو ویل چې افغان حکومت هم بین الافغاني مذاکراتو ته لومړیتوب ورکوي.
د حکمتیار صاحب سره د افغانستان د حکومت د سولې تر تړون وروسته ځینو متعلق کړیو د سولې او مذاکرې چوکاټ ته داخلېدلو پیغامونه ورکړي دي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرات تلپاتې سولې ته د رسېدلو تر ټولو ښه لاره ده. ټولې هغه ډلې چې سولې ته میلان لري د افغانستان حکومت ورسره د مذاکراتو لپاره آماده دي.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې ځینو رسنیو په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د پټو خبرو په حق راپورونه خپره کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانی ویلي چې د مذاکرات د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانگزی او د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د ورور مولا عبدالمنان اخوند ترمنځ شوي. ځینو رسنیو د طالبانو د ځینو منابعو له قوله ویلي چې ډېر ژر به د مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب هم په دغو مذاکراتو کې چې په قطر کې به تر سره شي ګډون وکړي. خو افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د مخامخ خبرو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې افغان حکومت بریالی شو چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې توافقنامه لاسلیک کړي. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم د سولې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت هلې ځلې ستایي، خو وایي چې د افغانستان کړکېچ سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم لري چې باید ورته توجه وشي. قاضی لودین په دې اړه وایي
صلح ته به مونږ ورسیږو او دا یو ستر ارمان دی. خدا به لږ وخت وایي دوه ملاقاتونو لیدونو کتنو کې دا کار نه کېږي، ځکه که مونږ بین المللي منازعاتو ته وګورو او د وطن په سطح منازعاتو ته وګورو چې دغه منازعات چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله جریان لري دا بهرني بعدونه هم لري.
له حزب اسلامي سره د سولې له تړون وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو په اړه د راپورونو خپرېدل خلک خوښ کړي او هغوی هیله لري چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي او په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي. ښاغلی لودین هم وایي چې افغانان له جنگ نه سخت ستړي شوي او له هر څه نه لومړیتوب سولې ته ورکوي او د ده په خبره افغان حکومت او وسلوال طالبان باید دا موضوع درک کړي.
دا سهار لنهو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په سرکاري خرچه د پښتونخوا د هغه لیکوالانو شاعرانو درې دیرش کتابونه چاپ کړي دي چې په خپل یې د دغه کتابونو د چاپ کولو وس نه درلوده. د لړکې په پیښور نشتر حال کې تیر ورځ د دغه کتابونو د مخکتنې دستوره هم ترسره شوه چې د موسیقۍ په یو بندر پای ته ورسېده. زمونږ خبريال غلام قوسی دی ریپورت کې نور حال لکوي.
د پښتونخوا د کلتور محکمې د صوبایي حکومت په خرچه په نشترال پیښور کې د درې دېرش لیکوالانو او شاعرانو د کتابونو مخکتنه وکړه، کوم چې د خپلو کتابونو د چاپ کولو مالي توان نه لرلو. د دې دستورې مشر میلما د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالمونیم خان وو او نوموړي دې دستورې ته په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت به د فنکارانو او لیکوالانو د پرمختګ لپاره ټولي وسیلې په کار راولي.
شاعران، ادیبان، تاون زرمندان دا زمونږ د قام سترګې دي، دا زمونږ پیژنګلو ده. چې اولنې ځل چې صوبایي حکومت زمونږ کې بکې تاسو ته یاد کړی کړی تاسو نه کمیټي جوړ کړی تاسو خلک سلیکټ کړی او تاسو انشاء الله نن دا باور درکوم چې تاسو ته مونږ 20 کروڑ روپۍ ښې دي. نور 20 کروڑ انشاء الله تاسو دا ویم چې دا 33 او تاسو 1033 کتابونه دارنګ چې څنګه چاپشي دارو انشاء الله داخې زموږ دا بل مونږ انشاء الله مونږ چاپ کوو.
په دغه محل لیکوال عباسین یوسفزی له حکومت غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دی په صوبه کې د پن او د هنر مرکزونه پرانیزي.
زه حیران یم په الحمرا کې 300 روپۍ فیس د موسیقۍ د زده کولو لپاره د یو نوي فنکار
زما دا خوب دے زما دا ارمان دے چې دل ته دیم دغه شروع شي په خو به په یو وخت کې کېده هغه سلسله بند شوی دا داسې زمونږ ډیر فنکاران چې دی هغه ځای کېږي ورکیږي فنا کېږي نو چې حکومت سرپرستی کوي نو بیا هیڅ خطر نشته.
په دغه کتابونو کې د شپږو میرمنو کتابونه هم چاپ کړی شوی دي او دوی مشال ریډیو ته وویل چې کچيري میرمنې همت وکړي نو د پښتونخوا په ادب کې به د ښځو ونډه نور هم سیوا شي کوم چې تر دې دمه ډیره کمه ده.
زما نوم ډاکټر فرخنده ډیاکت دی. نن ډیره د خوشحالۍ خبره دا وه چې ما وکتل چې سره زما پنځه کسان نور پښتنې میرمنې داسې دلته کې په دې محفل کې موجوده وې چې د هغوی د شاعرۍ او د نثر کتابونه چاپ شوي دي. زه ټولو پښتنو زنانو ته دا یو ریکوېسټ کوم هغې دې په خپلو احساساتو باندې د خلکو مخکې تر وړو باندې شرمېږي نه دی چان یریږي بلکې هغې دې همت وکړي هغې دې حوصله وکړي مخکې دې راشي.
په نشتر حال پېښور کې دا د سورا د موسیقۍ په یو بنډار پای ته ورسېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې د روان کال اولنۍ میاشتې نه تر اوسه په دې هیواد کې د مختلفو برخو نه 2,15,000 نه زیات رجسټرډ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي او امکان دی چې د روان کال تر پایه به دا شمېر 3,500,000 ته ورسي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي چې د 1,500,000 نه زیات غیر رجسٹرڈ کډوال هم خپل هیواد ته ستانه شوې دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال جولای میاشت راهسې په زیات شمیر کې راجستر افغان کډوال خپل ملک ته روان دي او په تیرو دریو میاشتو کې د 2,00,000 نه زیات کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي او امکان دی چې د روان کال تر اخیره به دا شمیره 3,500,000 ته ورسي. د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه 2,15,000 راجستر کډوال خپل ملک ته تللي دي او دا مهال هم د 2,00,000 نه زیات راجستر کډوال په پاکستان جوند کوي.
تقریبا 2,15,000 افغان کډوال چې کوم رجسٹرډ دي چې سر چې پروف اف رجسٹریشن کارت دی افغانستان ته واپس تللی دي. په دې کې تقریبا 80% د خیبر پښتونخوا نه تللی دي، 1% د بلوچستان نه تللی دي، 10% پنجاب نه تللی دي. په دې کې زیات تر چې کوم ریټرن شوی دی هغه په اگست او سپتمبر او اکتوبر میاشت کې شوی دی او دا مختلفو سیمو ته تللی دي. دې کې زیات تر چې کوم خلک تللی دي هغه ننګرهار صوبې ته تللی دي، کابل ته تللی دي، بغلان ته تللی دي.
د قیصر خان په وینا چې د جولای میاشت را هسه د پاکستان څخه په خپل خوخه ستنیدونکو هر راجستر افغان کډوال ته د 350 ډالرو نه علاوه د سفر خرج په توګه د 150 پورې ډالر هم ورکوي. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال واحد الله وایي چې د پاکستان لخوا د ویزې شرط وروستو په تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ دی نو غواړي چې خپل ملک ته لاړ شي.
زار چې کوم موږ سره کینو هغه د دسمبر کې موږ لکه یم راکه او کوله کې یو مشکل دار چې مطلب دا څوکونو کې چې موږ زو بل د ډیر زیات راشي موږ سره د نن امر سره او دوه د ډریو سره موږ ډیر زیات څنګه سره مخ یو دا لاندې کا ور شي خره او بل موږ چې وطن لزو موږ افغانستان حکومت سره دا غل رو چې موږ تل دی ازم کرا کې ځکه موږ خزمه کې مطلب نشته کاروبار مرو بر خوندي ځکه کې ټاپ پاتې شو نو افغانستان حکومت هم دا غل رو چې موږ سره مرسته وکي باقي نور موږ خوشاله یو چې
بل خو پاکستانی مطبوعات وایي چې د 1,500,000 نه زیات غیر راجستر افغان کډوال هم خپل ملک ته ستانه شیوی دی چې پکې زیات شمیر د خیبر پښتونخوا نه تللی دی. د یادونې ده چې حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې غځولې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او هم اوس د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې اخرې شیبې دي چې پکې د عبدالحی کاکړ نه یو وار بیا د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان ویلی د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمن سوي تړون له طالبان سره د روغې لپاره یو ماډل یا نمونه جوړېدای سي. نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وین نفیس زکریا دا خبر وکړه. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه جمر سوي درخواستونو په لړ کې وزیر اعظم نواز شریف او نورو اړوندو کسانو ته نوټس جاري کړی دی. د جمع اسلامي تحریک انصاف له لوري د وزیر اعظم پر ضد د جمع سوي درخواستونو لومړۍ اورېدنه نن د چیف جسټس په مشرۍ کې وشوه. د برتانیې د فوج مشر جنرال نیکولس پیټرک کارټر تېره ورځ د شمالي وزیرستان میراشا سفر کړی دی. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې مهال هغه ته د شمالي وزیرستان د فوجي عملیاتو او د بې کوره کړل شوو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړل شو. په مومندو کې د ماین په چاودنه کې د امن لشکر دوه غړي زخمیان شوي دي. په لوټکل چارواکو مشال ریډیو ټول چې د دایزیو اوسېدونکي یعقوب او عبدالرحمن نغمه په موټرسایکل روان چې له حاجي کورونو سره د سړک غاړې شخ ماین قربانې وچاودېد. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا اورګډي کړل سي، خو د دې حمله مخکې دي د قبایلي اولس څخه پښتنو سي. د وزیر اعلی له کوره په خوڅي بیان کې وڅوي چې پرون وزیر اعلی پرویز خټک پېښور کې برارانه سره په خبرو کې په قبایلي سیمې د اصلاحات پر روان عمل نیوکه وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د هغو پښتنو لیکوالانو درې دېرش کتابونه چاپ کړي چې د خپرولو واسي مالي واسي نه درلود. د کتابونو مخکتنه پرون د پېښور په نشتر حال کې وشوه. د افغانستان د سټرلینګ ماین پاکي موسیشل کارکونکي د وسوالو مخالفونو لبنده خوشي سوي دي. دوی پرون د نامعلومو کسانو د پولي عالم اړوند د خبر له بازار څخه وځو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په نادری ولسوالۍ کې د وسوالو د ماین جوړونې مرکز له منځه وړل شوی دی. د کلي وردو کمانډر جنرال ودی محمد امزین په خبري غونډه کې دا خبر ورکړه. د امریکا ولسمشر انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی فیل کلینټن د روس پر ولسمشر مخامخ تور پوری کړی چې د امریکا د سیاسي ادارو او د اوسنوی او پخوانی چارو پر ضد د سو سایبر یا انټرنیټي حملو په شان حس لري. اروپای ټولنه سنجوي چې د شامي ولسمشر پر هغو ملاتړو په دې صورت کې بندیز ولګوي چې چرته دوی په شان کې د ظلمونو په مخنیوي کې پاتې راغلي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیدې. سبا سهار په 9 بجې بعد سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته حاضر وو. اوس زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو ته اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.